یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه چې د امنیتی چارو د مشرانو د استجواب پریکړه پکې وشوه تاسو ته معلومات درکو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه.
د سات مهم خبرونه زه نوریا سنوریا وروم. په پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د 203 تندر قول اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو دا کوي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو جوړولو کمپنیو په ګډه تولید کړی دی. بشپړ خبرونه. د 203 تندر قول اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قول اردو د څلورمې پلې لواء قومندانې ویان احمد شکیل تاسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي، د طالبانو دوه مهم غړي چې هغه د تشنیا اتبا یاد کړل وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي د طالبانو د دو الوتکو د لمنځه وړلو په اړه وویل
د دې سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي، او یو تیاری دی او بم د حمل او نقل توانایی لري، او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري د کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
د ښاغلي تسل په وینا په دې ولسوالۍ کې د عملیات له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډران الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوی دی. پروان د امنیت قومندانې د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي وژل شو کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 بیګانی مشبه د چارې کار خار عبدی بای سیمه کې شوی. تر اوسه د 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې هڅو ته د ملاتړ جلبولو په هدف نن سهار تاجکستان ته روان شو. ښاغلی عبدالله په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سفر د تاجکستاني چارواکو په رسمي بلنه ترسره کیږي. افغان دولت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. له دې وړاندې ښاغلی عبدالله په همدې هدف پاکستان، ایران، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو د راتلونکي جنوري میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د دواړو لورو ترمنځ لومړی پړاو خبرو چې شاوخوا درې میاشتې وخت ونیو یوازې دواړه لوري په دې خبرو پر کړن لاره سلا شوې دي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا خبر بیا بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستی. یو شمېر اروپایي هیوادونو د همدې وایرس د چټک سرایت له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د وایرس دغه نوې بڼه ښایي ډېر خطرناکه نه وي.
causes more severe illness or higher mortality.
داس شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خو داسې ښکاري چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او یا فیصد د چټک د انتقال وړ دی.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونه د فایزر بایو انټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوی واکسین تطبیق هم پیل شو. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین ته شین چراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو ان ټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتې دغه تنظیمونکي اداري تایید به د تلاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې وه چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ په دې اړه پرېکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې برېتانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړنۍ توګه دغه واکسین تایید د اروپایي ټولنې د غړو لخوا تر ډیر فشار لاندې راوستل شو. د اداره به دغه راز د موډرنا واکسین په اړه د جنوري په شپږمه پریکړه وکړي چې آیا هغه هم تایید کړي کنه. د کورونا وایرس په وړاندې د فایزر بایو ان ټیک واکسین ماسریت په سلو کې 15 او د موډرنا په سلو کې 94 خودل شوی دی. بل توپیر دا دی چې لومړنۍ باید په منفي 10 درجه د سانتیګراد کې وساتل شي، خو د موډرنا واکسین په عادي یخچالونو کې د 1.5 ورځو لپاره ساتل کېدای شي. د عراق په پلازمینه بغداد کې څو توغندي په شنه ساحه یا له امنیتي پلوه په تر ټولو خوندي سیمه باندې لګېدلې. د بریدونو له کبله د امریکا د سفارت انګړ ستی زیانمن شوی او شاوخوا د هستوګنې سیمه هم یو څه زیانمن شوې. د عراق د پوز په خبر پڼه کې ویل شوی چې پرون یکشنبه پر دغه سیمه اته توغندي لګېدلې. پوز دا بریدونه د غیر قانوني ډلو کار بللی دی. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کار بللی وو.
نوریاس نوری و چې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. د یو وکیل پر موټر له پرونی موټر بم حمله ورسته ولسی جرګینن په دې اړه چې د امنیتي ادارو مشران استجواب کړي بحث وکړ. دا موضوع به د جرګې له یو غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په پکتیا کې سکل د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی.
په پکتیا کې داخلي بې ځایه کېدنه د نورو ولایتونو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه. موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بې ځایه شوي پکتیا کې ولرل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کرونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې د ازادۍ رادیو 19 بحث خپرېږي. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو راوبلم د خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. ولسی جرګوي په دې هیواد کې د نامنیو د ورستیو پیښو په اړه د امنیتي بنسټونو مسؤلان جرګې ته راوبولي او استجواب به وکړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د وکیلانو له د اندېښنو له څرګندولو وروسته د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل د امنیتي بنسټونو مسؤلان په هغو ژمنو کې چې له دوی سره یې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کړې وې پاتې راغلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه سره دی. اکرام صاحب،
تکل سب د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې تر ډیره آزاد باس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ د پیښو پر زیاتېدو باندې متمرکز او زیات شمیر استازو په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې په افغانستان کې د نامنۍ پیښو شدت موندلی او داسې ښکاري چې حالات د امنیتي او استخباراتي بنسټونو له کنټروله وتلي دي. خاغدی رحمانی وویل
شدت عملات تروریستی اداره کنترل نیروهای امنیتی و استخباراتی گذشته کسانی که تامین امنیت را تعهد نموده بودند چه جوابی برای مردم و خانه ملت دارند؟ با یقین که وظیفه خود را انجام دادن نتوانستند. با کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود تا مسئولین امنیتی را در حوادث اخیر استجواب نموده و موضوع را جدی تحقیق و بررسی نماید.
تکل صاحب، خاغلی رحمانی ویل چې په امنیتی بنسټونو کې کدری زوف، مدیریتی ناتوانی او د هغو پالیسیو موجودیت چې بریالی ثابت نشوي بیا کتنې ته جدي اړتیا لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې همدانن له غرمې وړاندې نږدې 10:30 د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د پولیسو په یو رینجر موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته ویښه کې یو ولسي وګړی او یو پولیس ټپیان شوي دي. تیره ورځ بیا د دې ښار د خوشحال خان مینې په سیمه کې د ولسي جرګې د یو غړي خان محمد وردک د موټرو په کاروان باندې موټر بم حمله وشوه چې له عمله یې 10 وژل شول او 250 نور ټپیان شول. که څه هم تیره ورځ د پیښې په سیمه کې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د وژل شوي شمیر نه او د ټپیانو شمیر شل ښودلی و، خو د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح نن د 6:30 په جلسه کې په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 250 تنه وښود. دا حمله چې د ولسی جرګې په غړي باندې وشول دینه یو ونې وړاندې د ولسی جرګې د یو بل غړي په موټر باندې توفیق وحدت په موټر باندې هم حمله شوی و چې نو موړې پکې هدف ګرځولې وو، مرګ جوړ رامن سکړه، خو خپل خاقله وحدت په دې پیخه کې ورته کوم ځان ونه رسیدو. که څه هم د کابل د تیرې ورځې په حمله کې طالبانو خپل لاس لرل رد کړی دی او کومې بلې وسلوالې ډلې مسولیت نه دی منلې، خو د کورنیو چارو وزیر تیرې ورځ د پیخ په سیمه کې رسنیو ته ویل چې داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې د طالبانو د کوټې شورا خپل کسان ته امر کړی چې په خارونو کې انتحاري حمله او بمی بریدونه از ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو له حکومت غوښتل تر څو د وکیلانو امنیت خوندي کړي.
ډیره مننه، ډیره مننه اکرام صاحب. قدر من اوریدونکو، د جرګې د نننۍ پریکړې په اړه د بحث لپاره د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. کریاب صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. فکر کوي د امنیتي د هیواد امنیتي ادارو کوم کارونه نه دی کړی چې باید کړی وای د امنیت د ټینګښت په برخه کې؟
سلام تاسو ته، آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته درنه خوراندې کوم. په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه، د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. او نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخ کېږي، بلکې خزه ماشومان او اند ولسی جرګی غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګیرولای چې هغه د کوم سیاسي ډلې تفالې او یادې داغو خلکو پر ضد باندې غریز ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. د بده مرغه خان محمد وردک کورونې پیښه تاسو لیدلې ده، دا خراب وګنون کې یو حالت ده. د امدې خبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جی پی پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولای شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حد اقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو
مخنیوی وکړي. بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې د ولسی جرګې غړي، بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه له وکیلانو او به د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي؟ دوی کوم خاص طرح یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرحه ورکولای شي.
مشورې خو ورکولای شي،
بالکل مشورې ورکولای شي. دوی د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی په یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه چې دلای شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي. د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که هغه عملي کي او هم خپل د پډیر اسانۍ کولای شي. تاسو ګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سرک په سر زرګونه لاستی کراچۍ ولاړې دي هلته کې دوی تفکیک نشي کولای په همدې ډول ځینې په بیلابیلو جامو کې خلک د همدغو سرکونو په غاړو باندې لاسي پراته وي او پوښتنه تینه کېږي هغه د کوډري په نوم هم دلته یو څوک کولای شي چې خپل هغه وزیر خلک ځای په ځای کړي او بیا د همدې نه په استفادې د خان محمد وردګ باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی که امنیتي منصبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسي جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي ولسي جرګه مجبوره ده د متعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وي دوی استیضا کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي یوازې پلان نه لري بلکې دغه پلان په عملي کېدو کې عملاً ولس ته وښيي چې موږ دغه پلان او دا عملي
بلې کریاب صاحب زمونږ وخت کم دی یو ورسته پښتنه ک لطفا په لاندو سره جواب راکړي چې حکومت وایي د بهرنیو استخباراتو او شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي نو کدی ولسی جرګه دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزورې نشي
نو د ولسی جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوند امنیتی بنسټونه کمزوري کړي دا غوی به غوښتنه دی چې دوی چې توي باید عملی کړي امکانات کنه لري ولسی جرګې ته به وایي که دومره امکانات دي دومره صلاحیت دي دومره واکي او دومره ځواکونه شتواله ای باوجود دا غسم د پیښې مخه نشي نیولای دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزورې کوي بلکې حکومت د ته مجبوره کوي چې ځینې داسې اقدامات وکړي چې په خارونو کې د پیښو مخنیوي ته وشي
ډیر زیاته مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریابو چې آزادې رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادې رادیو واوري
لپی یو سټډیو د آزادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم اجمل تورمان ته وکشي چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د پروسس او صادراتو د پراختیا په هدف کرنیز کمپلیکس جوړیږي د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځې نه وخت په دې اړه د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه جوړه شوې و خاغلی رستمی وایي په غونډه کې پریکړه شوې چې د کرنیز کمپلیکس جوړول دي د کندهار پایل او رستدي د هیواد په نورو زونونو کې تطبیق شي د نوموړي خبره ولسمشر غنی د شانټینګار وکړ چې خصوصي سکتور سره د کار وشي تر څو وتوانېږي د صادراتو په ځانګړي ډول د افغانستان د کرنیزو کو د صادراتو کچا لوړ کړي د خبره خاغلی غنی دا هم ویل چې متحده عرب امارات قطر کویت او سعودي عربستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره خه مارکیټونه دي او باید ورته کار وشي د افغانستان د قانون وزارت اتش پیت قانون د طلبې دا وړاندې کوي دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اتش پیت قانون د طلبې موضوع د اقتصاد عالی شورا منلې او تر دې دمه په درويشت ولایتونو کې یو سلاته قانون ځانګړي شوی چې 800 میلیونه افغانۍ پانګونه پرې کیږي نوموړي وویل د کوچنیو قانونو د استخراج د ولسی بهیر د پیل ترڅنګ خصوصي سکتور ته هم د پانګونې د بهیر د ساده کولو لړۍ په پام کې نیول شوې ده د قانون وزارت وایي هغه قانون ته به ډیره پاملرنه وشي چې د دولت خزانه ته عواید راوړي د نوموړي خبره د افغانستان د قانون استخراج به تر ډیره په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د کچې د کمولو د کاري زمینو د رامنځته کولو او اقتصادي پراختیا لامل شي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو آثار سره افغانۍ په دې ډول بدلی کی یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ وای رو درې نوې افغانۍ او څلوي خپل یو انګلیسي پاوند یو سلو دوا افغانۍ او شل پولا یو سعودي ریال شل افغانۍ او 15 څلوي خپل زر ایراني تومنه درې افغانۍ او شل پولا زر هندي روپۍ یو زر څلوي افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 402 افغانۍ
سموک راغل ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو ورزو نړیواله مسلې ته په داسې حال کې چې د برتانیا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسین پیل شوی په متحده ایالاتو کې د دیوباله کبله د مړینو شمیر په بیساري ډول زیات شوی په همدې حال کې په ځینو هیوادونو کې د کورونا یو نوی ډول خپور شوی چې ویل کېږي د مخکینه یو هغه په پرتله ډیر ژر خپریږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اسمت څروان را سره دی. څروان صاحب
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد هلې ځلې روانې دي، واکسین جوړ شوی دی، خو له دې سره سره د دې وبا له کبله په ځانګړي ډول د امریکا په متحدو ایالتونو کې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی. د بریتانیا صدر اعظم سر له پرون څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن په یو تلویزیون نیو وینا کې ویل په لندن شار او دغه هیواد په یو شمېر دورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وټرل شي چې پرانستل ضروري نه دي. جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډیر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او بریتانیایي متخصصانو ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډیر سرایت کوي. دا وایرس لومړی پلا د سپټمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر دی. په بریتانیا کې د کورونا د یو نوي ډول لخترېدو او د دغه هیواد د حکومت د لوري د بندیزونو له زیاتېدو سره هم مهاله د دې وایرس له کبله د مړینو شمېر په ډېرېدو دی. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د موډرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړی او د تولید اجازه یې ورکړې. دا په یو ونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیرنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو ان ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو موډرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د موډرنا نږدې 6 میلیونه ډوز واکسین د متحده ایالاتونو 3200 اته پینځو سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دی. د خبرو شویو اسنادو پر اساس موډرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دی. تیره اونۍ په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک له واکسین سره د موډرنا واکسین یو لوی توپیر دی چې د موډرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدی شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو اسمت څاروانز مهم کارو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د پایل او د کووید 19 ناروغي د نوې بڼې د خبرېدو په اړه جزئیات وورول.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په پکتیا کې ساکال د کورنیو بې ځای شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کسانو تر ډیره د جګړو له کبله خپلې مینې پریښي او د پکتیا مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا څرګندونې په پکتیا کې د کډوالو په اړه یوې نوې جوړې شوې غونډه کې شوي چې جزئیات نجیب الله الوخیل اوروي.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په ګردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤل اسحاق افغان ویل سږکال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډیر داخلي بېځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بېځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بېځایه شوي پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزنی کې ولرل. نو تر غزنی هم موږ پکتیا کې سکل داخلي بې ځای کېدنې زیات لري.
د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریا خیلوایی هغو بې ځای شوو ښځو چې له ولسوالیو دوی ته مراجعه کړې ډېری له اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي.
موږ سکل زه ډېر د مراجعین سي دي هغه موږ په دغه حصه کې لرو چې د ولسوالیو څخه ډېرې خویندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي. یو سروې اوسي او څه همکاري سي دوی سره اوسي یا نقده یا خوراکي توکي هر څه ورکول کیږي. زه فکر کوم په هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. دوی لپاره باید د سي پایدار د سي برنامه په نظر کې ونیول سي چې هغه څه تر څو پرې دوی خپل اقتصاد په فخو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چار رئیس عبد الله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپناه موضوع ده. زموږ اکثره پکتیاوال مثلا یو کورنۍ چې لس نفر غړي بهر تللی دي اوس چې بیرته راستنیږي د یوې کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوي دي. نو هڅه به دا وکړو ان شاء الله په راتلونکي کال کې پلان لرو تر څو د دوی لپاره د ښارګوټي او د سرپناه موضوع مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې سږ کال 1.3 بې ځایه شوي کورنۍ لري.
د هغوی لپاره مونږ د 2000 نه زیاتې نغدي پیسې، غیر غذایی مواد، کمپلې، ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو. اما اساسی ستونزه د دوی د ځای نشتوالی دی.
بل لوري ته د پکتیا په ګاون خوست او پکتیکا کې بیا له شپږو کلونو راهیسې د وزیرستانیو کډوالو تر 100,000 ډېرې بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي چې هغوی هم د ژمنیو وسایلو، سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنې لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سمو غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. او سم قدرمن اوریدونکو ستاسو پیغامونه تاسو لا پیغامونو
ورور از د کونړ ولاینا خبر کوم. دا د وګړي کال کې چې موږ د مایبن روپۍ نه راکې او واسطو شهر کله یو باندې کله بالا باندې کې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه هغه تک کتاب چې په سر 15,000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماشله والا کې. موږ دغه مشکل د کونړ د بعض مایبن د دې مشکل وزارت سره شریک کې چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکی. والسلام.
واحد لا وطن دو زمل ولایت گریش لو سارے کڑے گا جسیم سنتاس متماس کیا واول مان دا سنگل کے سلام شبک سلام خدس تا سلام شرکت سلام سنکار دا گئے نہ وقت دس بس لڑ لڑ کار کی دیر کار نہ کی سمور گور پور چراغ صدائی نہ وچ نہ رات پا دے کی اور رات سامے کی مور دت دیر و سر پتہ کلپ بس پاوته کې مثال اته تلیش تا پاده نور بندې تو کدا غره تا پاده کې مننه د دې رادیو څخه.
زه حبیب الله غم شریک د کندهار ولایت سره ستاسو په اړه کوم. زه د افغانستان د حکومت داخلي چارو وزارت همدارنګ ټول مسؤلینو څخه ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلا زموږ پر دغه اوسنی ځوان کشر باندې ډېر زړسوی وکړي، غفلت ونه کړي، ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هر ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو، مخدره موادو، پاکیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ټول ځوانان په دغه نشي مواد باندې رس کړل. دغه ځوان خوان د جامع بازار دی، دغه زدی ټولنې فار دی، بل اخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور پروژو باندې یو درن بار پېټي شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه هیڅ کې د ولایاتو قومندانان د امنیت جدي اوسي، انجن د اوزو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورل کې دغه ژر تر ژره کېنکي او د قانون منګول کې ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دوه اونیو کې په دوحه کې د بین الافغانی خبرو لړۍ بیا پیلېږي، خو په دې وخت